احمد شبريان پرې خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. کابل ته پاکستان یو پلاوی روان دی. د طالبانو ویان د دې پلاوی د خبرو اجنډا روښانه کړه.
یو کلیت پوری بشری کومکونو همکاری هم شامل دي، تجارت موضوعات هم سته، همداراز د پولیس سرم کې دي وړي وړي موضوعات پکې شوی دي، یو د حل لارو لپاره هم باید بحث وشي.
په دې خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونه هم لرو.
ګڼو هیوادو ته خپل ډیپلوماټان لیږلي.
په غزنی کې یو شمېر خلک شکایت لري.
دا غزه مرزيده دا یو تقریبا 100 دغلرم دا پایپ درافتي اته مریض يم غوښته دی د ما عملیاتم دغلرم پښان نه سوال اخ دی به خو نه دی ګولې نه دی دوا نه دی خواريان پاته.
د اسد یو بریډون کې په پروګرام کې ستاسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو او تر 15 بجو شمیر نور مطالب هم لاسه جوړو او اوریدل شي. تر هر څه مخ کې خبرونه لا اجمل انځه.
د طالبانو ویاند وای دوی د هند څخه د ورستۍ ور رسیدلې روغتي مرستي هر کله کوي. جرمنی د یوې مهمه تګلارې په بدلون سره افغانانو ته د پاتې کېدو چانس یاتي چې تازه د غهواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اټومي تړون بیرته ستنېدو ته خوشبيني ښکاره کړې. پاموکری بشپړو خبرونه ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای دوی له افغانستان د اقتصادي سقوط نشغورلې. امیر خان متقی پروند یو شمیر وزارتونو ویندویانو ته په وینا کې چې رسنیو ته مستول شوی ویل په کور دننه مالی سرچینې سمبالې شوی دي. د ویل حکومت دولتي مامورینو ته د درې میاشتو معاشونه ورکړي او په خبره یې ضرب د څلورم میاشتې هم حواله کړي. نوموړی دا داسې مهال ورکړي چې ځینې نړیوالو بنسټونو د ژمي پر مهال افغانستان کې د بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړي. ملګري ملتونه وای دا مهال د افغانستان شاو خوات څلور ویش میلیونه وګړي چې د نفوس سبان دي نمایي برخه ده د خړو خوندیتوب نه لري. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار مؤید یوسف په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ شي. دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ څنګه په غونډه کې شوی چې مشرۍ د ملي اسمبلې مشر اسد قیصر کوله. له غونډې وروسته د ملي اسمبلې پر ویبپاڼه په بیان کې راغلی دی چې مؤید یوسف چارواکي له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې له اقداماتو خبر کړل. د بیان له مخې ښاغلی یوسف د اسمبلې مشر ته وویل چې د اسلام آباد لخوا افغانستان سره د 15 یار د روپیو په ارزښت په دې مرسته کې خواړه، درمل، د تودوخې وسایل او خیمه شامل دي. د دې مرستې اعلان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په 13 اکتوبر میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال کړو. په بیان کې د سفر نیټه نه د خودل شوی خو یو جګپوړي چارواکي چې رسنوي سره د خبرو اجازه نه لرله بیګا د نوم نه خودلو په شرط زادې راډیو ته وویل پلاوی خای د جنوري په 11 کابل ته ولاړ شي. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې ملیونونه خلک په سخت شمه کې د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. اخواته له هند څخه کابل ته د درملو او روغتیایي وسایلو د وی جو پی له رسیدلو وروسته د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد پر خپل ټوئیټر لیکلی دی چې د طالبانو حکومت د دغه مرستې هرکلی کوي. د هند مرسته کابل ته په داسې حال کې رسیږي چې تر دې مخکې د 1502 کرونا ضد واکسینو یو جوپام افغانستان ته استول شوی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اتمی تړون بیرته ستنېدو ته خوشبيني ښکاره کړې ده. خو جان افلودرین په ورته وخت کې خبرداري ورکړې چې د دې نړیوالو خبرو وخت په تیریدو دی. خاغلی لودرین بی اف ام تلویزیون او آر ام سی رادیو ته وویل چې د دارار ترلاسه کړې ده چې و موافقه به وشي او تیرو څو ورځو کې به دې خبرو کې پرمختګونه شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له څو ورځو راهیسې خبرې په سم لوري درومي خو وخت مهم دی او که چېرته زر موافقه ونه شي بیا خبرې نشکیدای. له ایران سره د نړۍ د پیاوړو سواکونو په 2015 کال کې اتمی تړون وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو درې کاله مخکې له دې تړون نه ووتلو په ایران نور بندیزونه ولګول. اوس واشنگتن هم ویلي چې د جنوري د 3 نیټې په پیل شو خبرو کې یو څه پرمختګ شوه دی. ولسمشر قاسم جمارت توقایف وایی پا قزاقستان که اساسی نظم را غلیده خود ترهگره ایزد عملیات بلو چو رزانه و سخت و ناکراری و روستایی داما پیدا کردی. دی ناکراری و دا منزنه اسیا دغا هیواد ارکل چی دروسیه پا مشری لاسیمهیز پوزی اطلاف چخا پوزیان ورو گوالی. دا ولسمشر دفتر وایی توقایف نن لترهگره سر دا مبارزی دا ملی مرکزی دفتر دا سهرانه غند مشری وکرا او وی ویل چی روانی حدسی پا بشپل دول دا دولت دا وسلوال و مخالف نو د لمنځولو په هدف دی. ولکې چې له هم د قزاقستان په تر ټولو ستر ښار المتی کې د ښاروالۍ له دفترونو لوخړې په جګی دودي. د ازادۍ راډیو د قزاقستان د خبریالانو د رپورټونو له مخې تر ټولو سخت شخړې په المتی کې شوې دي او په دې ښار کې لا هم ډیر لږ پولیس تر سترګو کیږي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل شاوخوا اویا امنیتي پوستې جوړې کړي، ټولې سیمې تصفیه کړې او امنیت ښه شوی. د کورنیو چارو د وزارت په وینا تر اوسه شپږویشت مجرمین د دوی په وینا له منځه وړل شوي دي او تر درې زرو ډېر نیول شوي دي. او جرمني د یوې مهمې تګلارې په بدلون سره هغه افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیاتوي چې تازه دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړې. د جرمني ډي پي اي اژانس د پنجشنبه په ورځ وویل له دې اقدام سره به هغه افغانان هم په ټولنه کې د یو ځای کېدو په روزنیزو پروګرامونو کې شامل شي چې لا یې د پناه ورکولو په اړه پرېکړه نه ده شوې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په راتلونکو ورځو کې به یو پاکستانی پلاوی کابل ته ورشي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو تېره ورځ ناوخته د ازادي راډیو مشال څانګې ته د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي وویل پاکستانی پلاوی د رواني جنوري تر نیمایي وروسته کابل ته ځي. ویل کېږي چې د دغه پلاوی مشي به د پاکستان د سر ریاسم د ملي امنیت سلاکار معاهد یوسف کوي او له افغان لوري سره به د بشري مرستو پر دوام، سوداګریزو اړیکو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ازغن تار پاړه په وروستیو ناندریو بحثونه وکړي. تفصیل پرې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د یو پاکستاني پلاوی د سفر خبر ورکوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته خبر ورکړل شوی چې په نږدې ورځو کې به د پاکستان یو پلاوی کابل ته راشي، خو د په وینا لا معلومه نه ده چې په دې پلاوی کې څوک دي. ښاغلی مجاهد وویل چې یاد پلاوی به له افغان لوري سره د بشري مرستو د دوام، دو اړخیزو سوداګریزو اړیکو په پراختیا او داشان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د را پیدا شوي ستونزو د حل په اړه خبرې او بحثونه وکړي.
د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته راتلونکی ورځو کې راځي، خو مشخص تاریخ نه ده معلوم او تعداد هم نه ده معلوم. پلاوی موضوعات هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشترک موضوعات دي چې ډېر پورې بشري کومکونو همکاري هم شامل دي، د تجارت موضوعات هم شته، همداراز د پولې په سر هم کېدای شي وړې وړې موضوعات پېښ شوي دي، د هغو د حل لارو دپاره هم باید بحث وشي.
له دې وړاندې د پاکستان د قومي اسمبلی پر ویبپاڼه په دې اړه په خپور شوي بیان کې راغلي چې په راتلونکو ورځو کې به د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لړ پوړی پلاوی کابل ته ولاړ شي. که څه هم طالبانو او پاکستاني چارواکو په رسمي ډول د دغه سفر دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې، خو تېره ورځ ناوخته یو لړ پوړی پاکستاني چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي خیاط پلاوی د رواني جنوري میاشتې له نیمایي وروسته کابل ته سفر وکړي. دغه سرچینې دا شان ویلي چې کابل ته د دغه پلاوی د سفر یوه مهمه موخه د ډیورنډ پر کرخه د وروستیو پیښو په اړه خبرې کول دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ظاهرا طالبان به کې له ډیورنډ کرخې څخه د ازغن تار په ټولولو لیدل کېږي. طالبانو په رسمي ډول دا کار نه دی تایید کړی، خو په کندهار او ننګرهار کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي چې دوی پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې پر کرخه د ازغن تار د لګولو کار ته دوام ورکړي. خو د پاکستان د پوځ د اماړیکو دفتر ISPR مشر میجر جنرال بابر افتخار د رواني جنوري په څلورمه په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې اسلام آباد پر کرخه د ازغن تار غځولو کار څلور نوي سلنه بشپړ کړی او دوام ورکوي. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو به ویلي چې پر ډیورنډ کرخه د پیدا شوی مسلې په اړه د خبرو اترو اړتیا ده. تیرو افغان حکومتونو بار بار ویلي چې ډیورنډ کرخه د رسمي سرحد په توګه نه مني، خو پاکستان وایي دا په نړیواله کچه منل شوی سرحد دی او ازغن تار پرې د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان یو پلاوی د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار معاهد یوسف مشي کابل ته ځي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار دا دوهم سفر دی چې کابل ته یې کوي. له طالبانو سره د پاکستان روابط شدي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبر ورکوي چې په تیرو څلورو میاشتو کې له نورو هیوادونو سره هم د طالبانو روابط بهتره شوي دي او د ده په وینا د رسمیت پیژندلو په تړاو د پام وړ لاسته راوړنې لري. هغه د حکومت له ویندویانو سره په یوه ناسته کې وویل ګڼو هیوادونو ته یې ډیپلوماتان هم استولي دي. امیر خان متقی هم درزوی یو شمیر عربي او سیمه ایزو هیوادونو په کابل کې د خپل سفارتونو د بیا پرانستو خبره کړې چې دا کار به ډیر ژر تر سره شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر داس مهال دا خبرې کوي چې لا هم هیڅ هیواد د افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبان حکومت تر اوس هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دې حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په تیرو څلورو میاشتو کې په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودي. امیر خان متقی تیر ورځ ناوخته په کابل کې د حکومت ویاندویانو ته پیوی جوړ شوی غونډه کې ویلي چې اوس مهال ډیرو هیوادونو سره د دوی اړیکې نارمل حالت ته اوښتي. د هغه په وینا یو شمیر هیوادونو د خپلو سفارتونو د بیرته پرانیستو ژمنه کړې ده.
د دنیا په ډیرو هیوادونو کې چې د موږ سفارتونه دي له هغو سره د موږ راشه درشه له خپلو سفارتو سره نارمل حالت ته رسېدلې ده. هغوی ته هدایات ورکوو، ګڼو هیوادو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي دي او دا سلسله روانه ده. دا ټول لاسته راوړنې دي. اوس موږ د نړۍ ډیرو زیاتو هیوادو کې نوي ډیپلوماتان ګمارلي دي، رسمي راشه درشه ورسره لرو.
ښاغلی متقیبه اوس مهال د ډیرو هیوادونو سفارتونه په افغانستان کې فعال دي او خپل چارې پر مخ بیایي. د هغه په خبره د ګڼو هیوادونو ډیپلوماټان افغانستان ته تګ راتګ کوي او دا خپل د رسمیت پیژندلو لپاره یو پایل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د رسمیت پیژندلو په برخه کې د پرمختګ خبره کوي چې له دې وړاندې په زلونو په کابل کې د لاریونونو له لارې د نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. دا لاریونونه ډیری د افغان ښځو لخوا شوي و چې ډیر ځله د طالب عسکرو لخوا مخه هم نیول شوې ده. دوی دا لاریونونه د طالبانو د حکومت لخوا لنجونو او ښځو د زده کړو او کار د حقونو له اخیستلو او په نورو برخو کې پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله کړي دي. له بلې خوا بیا نړیوالو تل ټینګار کړی تر هغې چې طالبان د ټولګډونو حکومت جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی، نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار د اجازې ورکولو او له ترهګرو ډلو سره د پریکون شرطونه پوره نه کړي، دوی به په رسمیت ونه پیژني. هغه شرطونه چې د طالبانو حکومت وایي موږ پوره کړی او ورته کار کوو، خو نړیوالې تر اوسه نه دي قانع کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دې خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربم تخنیکی چاري شفیقه یار مختوړي. مارچلا مورچلا مورچلا او وسنی مورسلا د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې وخوندې ده. جنوې چې دا تاریخي ارزښت لري او جنې بیا شکل لري. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري، خو مخکې تر دې چې د مطلب ته ورشو بیا وړاندې دا مطلب له تاسو سره شریک کړو، اوس هم غزنی ته ورسو. په غزنی کې ګڼ دینی عالمان وایي په اوسني بحراني حالت کې د شتمن کسان او ملي سوداګر د غریبو او بېوزلو خلکو لاسنیوي وکړي. دوی وایي وي خواته ګراني زیاته شوې ده، بلې خواته بیکاري زیاته ده او ژمی د خلکو ژوند نور هم سخت کړی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی اندړو ولسوالۍ قدرت الله چې شاوخوا 40 کال عمر لري، دای د غزنی ملکی روختون په انګړ کې حق حیران ولاړ او یوې بلې خوا ته ګوري. قدرت الله وای ناروغ دی، خو د معاش په اخیستو پیسو یا خو به د ځان درملنه کوي او یا به د کورنۍ لپاره ورباندې ډوډۍ اخلي، ځکه چې په دغه پیسو دواړه خواوې نه کیږي. نوموړی وایي که د ځان درملنه کوم کورنۍ مې وژې پاتې کیږي، که کورنۍ ته پیسې لېږم زه به بې درملنې یم.
دغه مرضی د دغه تقریب د میل دغه لرم، دا پایپ در پکې اچ مریض یم، ما عملیات هم دغه لرم، پیسان نشته، ولاکه د بیخوا نه د ګولۍ نه د دوا نه د خیواریان پاتې نشته ده. هلته په کور کې مصرف را پسې ده، هغه 15 روپۍ چې پیدا کړو د کور مصرف یې کړو. اچ وسلې چې دلته مې 5,500 معاش ده، هغه هم 2 میاشتې ماسه 3 میاشتې پاتې ده. اچ دغه مشکل دی، اچ اوس څنګه راوکړم اریان پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وروستي بدلون له امله ډیری خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. کاروبارونه په ټپه درېدلي، ګرانی یو په څلور زیاته سوي او خلک هم بیکاره سوي دي.
خو د غزنی ډیرای دینی عالمان په هیواد کې لښتمنو او ملي سوداګرو غښتنه کوي چې په وسنی بحرانی حالت کې دي د بیوزلو او غریبو خلکو لاسنیوی وکړي. د شمس العارفین عالی لیسې مدیر مولوی ظهور احمد وایي پرته له شکه چې د نظام له بدلون سره د بیکاری کچه 80% نور هم سیوا سوې ده، ګرانی او بیکاری هم داسې، خو څه چې اړتیا ده هغه د بیوزلو لاسنیوی دی.
څه چې موږ ته ضرور ده هغه د الله جل جلاله د دې امر مطابعت ته چې الله وایي تعاونو علی البر والتقوا، ای مسلمانانو تاسو خپل منځ کې تعاون کوئ د خیر په کارو کې او د تقوا په کارو کې، نو په دې اساس وخت کې زموږ غږ په ټولو تجارانو باندې په ټولو سرمایه دارانو باندې دا ده چې تاسو نه تنها داسې شی مقامت کوئ بلکې د فقیرانو لاس ونیسئ.
مولوی ظهور احمد وایي افغانان له وړاندې هم سخت ځورېدلي وو، خو په اوسني وخت کې اړتیاوې زیات سوې دي. دینی عالم علی وفایی د غزنی په نوابات سیمه کې د یو مسجد ملا امام دی. نوموړی بیا شتمن او ملي سوداګر مکلف بولي چې د بېوزلو لاسنیوی وکړي. دی وایي په اوسني وخت کې رسنیو خپل رسالت ترسره کړی، د بېوزلو غږ یې پورته کړی دی، خو دغه شتمن او ملي سوداګر دي دغه غږ عملي کړي.
در فصل سرمای زمستانی
د جمی د وسنی سړی هوا غربت او بیوزلی په روان بهیر کې اشتمن او سوداګر عقلن او شعورن مکلف دي چې له بیوزلو سره مرسته وکړي. څنګه چې لمونځ د اسلام له پنځو بناوو او معراج ته تلونکې لاره ده، همداسې د خلکو لاسنیوی هم دی، بلکې په وسنی وخت کې بهتر دی.
دا هیواد د ډیرای نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم سختی ګرانی، بیکاری او د ژمی زیات سرزګی خلک له سخت دوستونزو سره مخ کړی دی.
په غزنی کې یو شمېر دینی عالمانو شتمن هڅولې دي چې له خوارانو سره مرسته وکړي. مشتری دانش معلوله سارنواله چې د خپل کورنۍ سرپرست ده، د طالبانو له حکومت غواړي چې دی او نورو شزینه سارنوالانو ته د دندو اجازه ورکړي. نوموړی وایي له څو میاشتو یې را په دې خوا تنخواه نه ده اخیستې او له بد اقتصادي حالت سره مخامخ ده. د سرخوندیتوب د دې ښځینه څارنوالي بله اندېښنه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
مشتری دانش په 1989 کال کې کله چې 2 کلنه وه پولیو یا ګزارنو وهله او له دواړو پښو پاتې سوه، خو د پښو په مصنوعي قالب او لکړو ښوونځي او پوهنتون ته ولاړه او بالاخره څارنواله سوه. اوس هم په تمه ده چې طالبان د پوهنتونونو د خلاصون اجازه وکړي او دا د خپل د ماسترۍ د زده کړو د تیزس نه دفاع وکړي. مشتری وایي له 5 کلونو زیاته موده په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالي په توګه دنده ترسره کړې او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یوه اونۍ مخکې د لویې څارنوالۍ له لوري په عامه او خصوصي ادارو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي د څارنوالۍ د عمومي مشر په توګه ګمارل شوې وه. خو مشتری اوس د نورو ښځینه او څارنوالانو په شان په کور ناسته ده او تر اوسه یې تنخوا هم نه ده ترلاسه کړې. دغه معلوله څارنواله د خپلې لس کسیزې کورنۍ سرپرسته ده، وایي خپل معلولیت یې دومره نه ځوروي لکه بېوزلي چې نن سبا ځوروي.
مالی ستونزه د افغانستان په اوسني نظام کې شته. معاشونه نه دي ورکړل شوي او موږ په بېوزلۍ سره ژوند کوو. آن دا چې څو میاشتې کېږي د خپل کور کرایه مو نه ده ورکړې.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر هم ولرو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په نومبر میاشت کې رسنیو ته ویلي و چې له څارنوالانو سره به سلیقوي او امتیازي چلند ونه سي. مشتری دانش څارنوالانو په ځانګړي ډول د ښځینه او څارنوالانو ته د متوجه امنیتي ګواښونو په اړه هم اندېښمنه ده. د نوموړي په باور نړیوالې ټولنې او پناه ورکوونکو هیوادونو هم دوی هېر کړي دي.
مختاران ولانو خپل کورونه پریخي او د نورو کورونو ته راغلي او د دې لپاره چې هغه مزنونین چې د طالبانو له خوا آزاد شوي زموږ ځایونه پیدا نه کړي او پر موږ حمله ونه کړي، نو د دې لپاره موږ په پټ ځای کې اوسېږو. ان دا چې زموږ د کورنۍ غړي نشي کولای په آزاده توګه وګرځي را وګرځي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت مشرتابه د افغانستان تر نیولو وروسته عمومي عفو اعلان کړه. د دوی د حکومت مرستيال بیان انعام الله سمنګانی هم مخکې ویلی و چې د چرنوالانو د اندېښنو د لری کولو لپاره به اقدام وسی. د غمالو لا چرنواله داسې مهال د خپل ژوند د ترخو کیسه کوي چې طالبانو افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د ښوونځیو، پوهنتونونو او دفترونو دروازې د ښځو پر مخ وتړلې او یو شمېر محدودیتونه یې پرې ولګول، هغه مسایل چې د نړیوالې ټولنې غبرګونونه یې هم راوپارول. ښځو په دې تړاو اعتراضونه او لاریونونه هم کړي، خو د طالبانو لخوا یې په څو ځلې مخه نیول سوې ده. اوس د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړۍ له مهمو شرایطو څخه دي. مشتری دانش له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د قضایي قوې د کارکوونکو په ځانګړي ډول چرنوالانو امنیت خوندي کړي او ورته د کار کولو اجازه ورکړي، او یا هم چرنوالانو ته په خپلو هیوادونو کې پناه ورکول خپل لومړیتوب وګرځوي چې له روان وضعیت څخه خلاص شي.
تاسو له پیغامونو
نورستان ولایت نه محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما، او دا غنړیوارو لخوا چې کوم دغه مرسته کیږي متاسفانه دغه حقدارو ته نه رسیږي، او ډیر دغه هیوادونو لخوا مرسته یغه پیغامونه او دغه خبرونه مونږ رسنن دلارې اورو، ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه اړو خلکو ته دغه مرسته په شفاف ډول باندې نه رسیږي. یوازې هغه خلک چې د طالبانو خواخوږي دي یا هم طالبانو په لیکو کې جنګېدلي دي هغه خلکو ته شدید دغه مرسته ورکول کیږي. دا زما په نظر باندې یو ډول ناانصافي ده.
سلام علیکم تاسو ته، ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته هیله ده چې جوړ او روغ یاستئ. زه د اسلامي امارت مشرانو نه د غوښتنه لرم چې باید دا کمی مرسته چې د خارج مملکتونو راځي دا باید هغه مستحقینو ته وویشل شي، ځکه افغانستان خلک خو ټول غریب خلک دي، بېوزله دي، خو بیا هم بعضې داسې چې لږ ورښیي اقتصادونه، هغوی ځانو ته باید ونه نیسي. دغه کې باید دوی به توجه وکړي.
زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه یوسف غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه د پیان درته پریدم. د مونږ غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ ته کوم مرسته راغلې ده اس غریبو خلکو ته نه رسیدلې. کوم خلک چې وایسته لري په طالبانو کې یا طالبانو کې هغه خلکو ته مرسته وړې دي اس غریب ته رسیدلې نه دي. باید داسې مسیران وټه کې چې و غریب ته د مرسته ورسیږي، نو د یو بادانو ټول بادانو مرسته وړې دي، غریبان ټول پاتې دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ستاسو لپاره پروانه خبرونه کې وړاندې، یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخ نور ګند ثبت شوی پیغامونه هم لرو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې له روغتیایي کارکونکو سره مرسته کړې ده، یعنی د دوی د معاشونو غمې خوړلې. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تیدوریس ادانوم ګبریوسس د پنشن بیپرز ناوخته خبریالانو ته وویل چې دغه سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یا یونیسف په همکارۍ توانېدلی چې په افغانستان کې د 15,000 روغتیایي کارکونکو معاشونه ورکړي. شغلی تیدیرو زیاته کړه چې دوی همدارنګه په روسیو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 2300 روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته په یو اندازه درمل او طبي تجهیزات رسول دي. نو موري وای چې اوس مال په افغانستان کې د روغتیایي نظام له پاشل کې دوه مخنیول شوې ده، او دغه هیواد ته په کافي اندازه درمل او طبي لوازم رسیدلې دي. د روان خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې هم دا خبر درلو چې هند هم له افغانستان سره یو شمېر د دوا یو شمېر مرسته کړې ده، او طالبانو د دې هر کله کړې ده. اوس هم غزنی ته مخه کوو. مخکې مو درته وویل چې د غزنی په اړه یو راپور لرو چې د غزنی مرسله او اوسنی مرسله د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې یو غونډې ده. ځینې په دې باور دي چې دا لرغونی تاریخي سیمه ده، او ځینې بیا دا وایي چې دا لرغونی سیمه نه ده او د دې سیمې په لرغونتوب شک کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
مرسله اوسنی مرسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړ ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډې دغه غونډۍ د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کیږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. د اوبو ته د سردې بند وایي. خو په بند کې ولاړې غونډۍ ته ولې تاریخي مرسله ویل کېږي په اړه یې خلک بیلابیل نظر نه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډۍ ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دغه غونډۍ زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت سنګر په توګه کارول سوی ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو توری دی چې معنا یې کېږي مرچل، مرچله، سنگر یا خزه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لوري د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرچلې غونډې په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت یې څو پیړیو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه، آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډۍ په څنډه کې د آباد کلي سردی اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډۍ چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلې غونډۍ ته ختلی او وایي د مرچلې کار خو به ورڅخه اخیستل سوی وي، خو د تیر تاریخ هیڅ نقش نشانې نه په کې لیدل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډۍ یو ستراتیژیک موقعیت و.
څون سمال دلی ورغله یم د تیر تاریخ دلته هیڅ نخ نخانی نسته. دا خپخا د بن سنو په غټین کې دغه منطقه سی و دغه د سیل مخه ولا او د سید کلیوالو یا د پخوانو سپینګرو په وینا سیدا دوی په پوغوچین کې د لمارانو دا شیان ډیر وو. خلکو به مارسله بلله. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج الدین پټان چې کوم کتاب لیکلی په هغو کې هم داسې لیکلی و چې اول سر مارسله وو، بیا له هغه وروسته مورسله سو، بیا مرسله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډۍ کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني، خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډۍ کې هغه نقش نشانې لیدل کېږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلالزی،
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر سل کاله واوړي، هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یاد غونډۍ کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو، نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلي یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یاد غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نښې نښانې لیدلې دي.
زاویب رحمان د غزنی ولایت اندر ولسوالۍ د ملګلان بدی کلي اوسیدونکی یم. دوه درې کاله مخکې زور ختلی یم. دې کې داسې درې څلور غټ غټ برمې دي، ویل سوي دي، پلاس نه دي جوړې سوي، مشنانو په واسطه سوي دي. ډېر زورې دي، ډبره ور واچوي، ډېر لرې درب راځي. او داسې د اوسېدو داسې کم کم جنګ ښکاري، ډېر پخواني سی پلاس جوړ سوي، ډبرې کار سوي دي، داسې کډې پکې جوړ سوي دي، مرسل د مرسې په شکل باندې. او دغسې نورم کار سوی ده پخوا وختو کې.
که د مرسلې غونډۍ د تاریخي حیثیت په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کېږي، نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسؤول عبدالباري نعیمي بیا د مرسلې په اړه د خلکو له خولې بیل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کېږي.
مرسلې غونډۍ چې د سردې بند د اوبو په منځ کې پرته ده، شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي. عام ډول په خلکو کې دا خبره خلو په خلو کېږي چې دلته کوم کس ناست وه او د اوبو د وړلو خطر یې و، یعنی د غرقېدو. بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی. عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردې بند افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی په پلزی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکي چې دا سردې بند جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري چې له 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دورانی د فرمان له مخې پیل شوې. دغه غونډۍ د سردې د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. له دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنګر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی
کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 40 01
څلور بجې او 10 دقیقې شوې لند خبرونه له اجمل انڅخور
افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې پراتلونکو ورځو کې به یو پاکستاني پلاوی کابل ته ورشي د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد وایي د دې سفر دقیق نیټه نه ده معلومه خو 13 ورځ نه وخت د ازادي راډیو مشال څنګه ته د پاکستان یو لوړ پولیس چارواکي ویلي چې پاکستاني پلاوی د روان جنوري تر نمایي وروسته کابل ته ورزي د طالبانو حکومت د هند مرستو هرکلی وکړ دا طالبانو د حکومت وایان خغلی مجاهد نن په ټوئیټر لیکلی چې د هند طبي مرستو یو بار نن کابل ته رسیدلې ده په دې کې شپږ ټنه دوا او روغتیایي مواد شامل دي هندستان څو ورځې مخکې هم د کورونا 15 لک ډوزه واکسین مرسته له افغانستان سره کړې و د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اټومي تړون بیرته سنیدو ته خوشبيني ښکاره کړه خو جان اف لودریان په ورته وخت کې خبرداري ورکړې چې د دې نړیوالو خبرو وخت په تیریدو دی او د قزاقستان ولسمشر قاسم توقایف وای په قزاقستان کې اساسي نظم راغلی خو د ترهګرۍ ضد عملیات به له څو ورځنیو سختو ناکراریو وروسته ادامه پیدا کړي د تیلو د بیو له لوړېدو راپورته شوو اعتراضونو او ناکراریو د منځنۍ اسیا دغه هیواد اړ کړ چې د روسیې په مشرۍ له سیمه ییز پوځي ائتلاف څخه پوځیان وروغواړي
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم دا چې دا اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زنو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبرېږي نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو لکم چارواکی سره مرکنه لرو دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو
السلام علیکم څنګه جوړ په خیر غوړه د کندی د ولایت خبره کوم څنګه موږ په سیمه کې ساده ښار کې موږ د کی غصب شوی دي موږ په تکولو په جبولو په ټکان بسوي موږ د لري خراب شوی دي موږ مرچتون خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسی کوم پاک ونه رسی موږ د نورو مشکلات هم سره مخ و سلام
یا ول د ازادۍ را دوه ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله خواهش مو ده چې تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبانو ورسوي په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړي وا طالبان ورته و درېدل او سړی ته ویل و وړي دي دا ګیره کله کړي او چې ټول خلکو کله کړي نو زم مام کله کړي دا او بس داس د سړی په خو باندې وويشت او زمکا ول وی دا بیا ویني تی رواني منګه جیکه شپه خانه ته ویور نو ورته خوره ته وګوري قران ته وګوري دا کارونه مکوي او نور څه وکړي وطن نه کم خلاص شو چیر ته وته خو دې دلاته خوره او قران ته وګوري
السلام علیکم زکن راز ولایت څخه تاسو یو څه خبر سوتو چې د سپین بولدک سره یو پر ضلع مجاهد می سلام نوایا چې تا اجر وکړي چې پاکستاني کوي سیبا بنجیږي واسو هم په حاله په هغه پیسو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني د ورځ په ورځ د کار وایي سره ولې دا امر نوڅ قبول راځياو نو تاسو خواهش کوو چې د زموږ د پیشکش پیش کړئ او د تاسو تفوس وکړي چې آیا ولې دا امر نوڅ قبول ټول در بدر خلک هیڅ نه لري ورځ په ورځ افغاني ویږي
السلام علیکم
سلام تاسو ته، سلام رادیو آزادی، کارمندان و کارکنان ته سلام وایم. خودم خوشحال و کامیاب لرم. هیچ تعصب کم په حال د دې ملت باندې، په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور، چپاول، آدم کشی، غص، ظلم، استبداد، به عدالتی ده. زه خو یو سای منصب یم چې شل کاله مې تحصیل کړی، څلوېښت کاله مې په دو وطن کې کار کړی دی. اوس ما ته دیموکراسي د غرب دست معلومه شوه چې چور، چپاول، به عدالتی، ظلم، استبداد، جاسوسی، د بیت المال غلا کول او د بی عدالتی و د بی کفایت و خلکو مخامو تر سوال او دغه دیموکراسی ده.
السلام علیکم، د زابل د ولایت څخه جبولی دغه پیغام د ازادۍ راتلو ته پرېږدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جعانی رسول کړی و، اسلامي متتونه ورته ویلی سي قریشي صاحب، ستاسي ټول د یو ټولۍ یا دلګۍ دپاره یا د یو ډلې دپاره ټول افغانان ورته ما اچوي، له کفارو سره دا غوښتنه کوله. داسې دوی په خپله مسلمانان دي، ځان مسلمان بولي، د اسلام یو غټ وادي بولي، مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه قاتل او دا ټول سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي. د دوی په فو کښې ځانونه اچولي دي، زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي. دی چې زموږ ته زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد د نه خرابېدو دپاره یې دا کار نه کوي. دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کښې تور شوې.
د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد امنیتي ملکي وظیفه درلوده، څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تزادیانو لخوا چې معلی محمد، دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کښې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والي ته څلور عریضه کړي دي، په اړه یې هېڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم، نن مې نظر محمد دی د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پرېږدم. موږ د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله او ارزو ده چې مکتبونه علاقې دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکني حکومت کښې ډېر مکتبونه چا کار شروع، نوي مکتبونه جوړېدل، نو څرنګه چې طالبان راغلل مکتبونه بند شول. پرځای د دې چې په مکتب کې ماشومان یا زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانان مرداري پسې پرته ده، حیوانان وزي او نه وزي. نو موږ دا خواهش کوو چې دلته مکتبونه لاسې او که نر وي او که ښځینه مکتبونه یې باید لاسې، او د نړیوالو سره مو دا خواهش دی چې باید طالبان ته په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څومره دوی مکتبونه اعلانې کړي. او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو، بیرنګه بیرغ موږ غواړو، موږ سپین بیرغ نه غواړو، موږ دلته خپل پخوانی بیرنګه بیرغ غواړو، تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کلور د سوو کلو تاریخ لري، او دا سپین بیرغ چې دی موږ دا څو ورځې کې یا مو لیدلی دی یا پېژنو یې. نو هیله او ارزو مې دا ده چې زما پیغام نشر شي. وسلام.
د خپل پیغام حاجي سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت ترکمنۍ ولسوالۍ څخه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کښې بندوم. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نام و، زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نام و، سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نام و. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناست یې، بډګډان مو دروازو په پاټکونو چاکستونو ناست یې. دغه سیاست نه بله تېر شو، عاجزي او کمیني به وکړو، د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روښاني پرېږده، همدغه سیاتې بس دی که پوهېږې په دې، که چا عاجزي چا غوره کړله تر منزله برسېږي په دې.
السلام علیکم زما محترم مشران ته د هیله ده چې مرتنه هغه مفسد خلق هغه متکبر خلق چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی باید لرې شي صحنی نه.
السلام علیکم زه محمدین د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله ده چې تاسې ټول رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکی دسي څه اقتصاد دسي څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغو ته مراجعه کړې ده او دغه مړه پامه غورځولي دي چې مسکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، پنځه زره به زخمیانېدل او لس زره به د کوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه دي اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختمې شوې چې نه څوک مري نه څوک زخمیانېږي څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېغرضه عام سړی محمدین کوټۍ تاسو ته تماس پرې کړم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
زده رادیو زه خبرې کوم. عزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسنګ له کلي چې د ما کور بمبار شو، د ما کور ما خپله لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي دا د ولسوالۍ په هغه کې له یو کوره شل نفرم نیسي، له یو کوره څلور نفرم نیسي، یو کوره پنځه نفرم نیسي. دا د موږ ته بېخي هغه نه که یو کونډه ښځه یمه، غوا مې مال مې ټول مې در بدره شو. دوه کاله دوه نیم کاله په غزني کې ماجر وم، د قلیجاوس په شرک کې پروت وم، هېچا له ما سره کومک نه وکړه. څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي د لیم داسې کومکونه چې راځي دی ټول په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه د پښتانه کوي د یو کونډې د یو مسکین. چې دغسې مشکلات موږ لرو خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له د ازادي له رادیو چې نورې لارې موږ ته نه ده پاته، تاسې مجبورې وو که هغه دولت هم واسطه واسطه بازي وکړه. دغه اوس دیم واسطه واسطه بازي د سیار هغه ته ما ننوځو موسسې ته طالب ولاړې طالب ولاړې په خونداغ سره کشیي دا ښځو څه کاک لري خو رایې کې کار ته راکړي موږ درځو. دغه د راغلي یو چې خپل خپلوان نیسي هسې زه داسې خپلوان هم نه لرم.
ازادي او اوریدونکي، ازادي رادیو ته تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم. عبد الهادي والفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومي ازي شخص د ازادي رادیو ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزه د سی وی پی سي چې وسی یو سلو اتیا میلیونه ډالر دبليو پی ته ورکول کیږي. دبليو پی ته دي د یو سلو اتیا میلیونه ډالر دینه ورکول کیږي. ای دبليو پی چې طالبان حکومت راغلي دي یو وار یې مرسته کړې ده په ټول کندهار ولایت کې د 2000 کسر مرسته کړې ده. دې چې د مخکې د پیسې واصل لري هغه یې څه کړلې د دبليو پی مشران ته هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته هم دا خبره ده. دا پیسې د دبليو پی د طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي. دا ځي د 15 کسو وجبو تلویزي پروس کال دبليو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله. شش کال چې اقتصادي بحران هم دی، افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دی یو واري کومه کړې دي، هغه یو واري هم نیمه ورکړې دي، نیمه لا پاته ده. دوی غونې درې غونې ولې ورکړې دي؟ یو غونې لا پاته دغه لام درو سپری بل څلور میاشتې کې دغه یو مرسته کړې ده، هغه په څلور واري ورکړې ده. نو زما دا څنګه دی ورسېږي دغه یو سل اتیا میلیونه ډالر چې دي دا دی و دبليو پی ته نور کول کیږي. دا دی راولا چې د افغانستان د دار ولایت په خپل خپل استقاق ورکول شي، مشران دي وټاکل شي، کلي مشران دي وټاکل شي ورې کول شي. دا رکنګه پیسې مستنه رسېږي او کې ورکوې بیا د نو سم دم د طالبان ته د دې طالبان ته ورکړي چې دبليو پی خو طالبان دی وخوي.
السلام علیکم. نوم می محمد دا د ننګرهار ولایت څخه مر فراړی کني ولې ګراش روغ ننګرهار چې خلک ډیر په مشکل دی نه په دې ته کو اولن دا موږ په ساحه کې څو ګوري یا څنګه په دې لاره فرض ته یې.
ازادي رادیو ټول کارکونکو ورته سلام.
پد سلامه زه یو تیر حکومت دی زخمی پاتې د امنیتي وګخوند لسه نشم کولی چې خپل ځای او نوم افشا کړم. د تیر حکومت د کوم زخمیان او معیدین پاتې دي هغه ډېر سخت بد حالات کې دي زما غوندې. زه د زخمي حالات کې ډېر بد وضعیت کې یم، په ډېر بد حالات کې یم. ځان ته نشم کولی ځان ته یو ماړی روزي پیدا کړم او یا ځان ته تداوی پیداوی وکړم. زه ازادۍ نه غواړم چې ملګرو ملتونو او نور بوټانځه خرابتونو ته ووایي چې موږ سره مرسته وکړي او یا موږ د افغانستان د خاورې نه وباسي. وسلام.
سلامونه نیکی هیل احترامات مې قبول کړي. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوې پیسې